شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته موزه نور یاسم نوري هرکلای کوم. هغه سچ تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسې په غونډه کې طالبانو ته قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
د کابل د پروسی د غونډې له حاله مو خبرو د غراز د موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو، ستاسو نظرونه هم خپرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویم تمریناتي لوبه کوي. په امریکا کې دوه چچنیایي وګړي د وسلو د قاچاق په تور نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر وای وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دغه غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په هیواد کې باید اوربند ټینګ سي. محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو هم مشخصي غوښتنې وکړې چې په سر کې د افغانستان د اساسي قانون منل شامل دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې د تیر په هیرولو سره به له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني غونډې ته په خبرو کې ویل د کابل پروسې غونډه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ښه فرصت دی. ده وویل د امنیتي ستونزو د قابو کولو لپاره یوې مشترکې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. د کابل پروسې اوله غونډه په غبرګول یا جوزا میاشت په کابل کې جوړه شوې وه. تفصیل وروسته اوریدلی سي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لوی لار وسلوالو طالبانو 13 تنه مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره بيولې دي. د اورزګان د والي وین دوست محمد نایاب نن چهار شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسافر پرونه وخت د اورزګان کندهار لارې په اردو بلخ سیمه کې له موټر کښته کړي سي دي. نایاب وایي چې معلومه نه ده دا کسان څوک دي او د څه لپاره وسلوالو له ځان سره بيولې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خبر ده چې د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د بریدونو پر حال یو پولیس او وطن وسلوال طالبان وجل سیوی دی. د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال طالبان د غبریدونه 13 پد دی ولسوالی په مرکز کې پر زینو امنیتی پوسټو کړي چې افغان فوجي بریدونه په شاتم بولی چې دی و پولیس ترڅنګ و وسلوال طالبان پکې وجل سیوی دی. د وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار او کونړ کې داعش ډله ځپل سوي او مرکزونه یې ویجاړ کړی سوي دي.
د افغانستان وسلوال پوځ نه تنها چې د کونړ په ولایت کې په ټول افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو مخه نیسي او هغوی ځپي. موږ په کونړ کې مې یوه پلې لیواله رو هغوی موږ هر وخت کې کولی شو بار ځای کې عملیات وکړو. که چیرې داسې تحرکات هغوی اجرا کړي موږ یې د لمانځه وړلو لپاره آماده یو.
تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا ځینو غړیو په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښولې وه. دوی ویلي وه چې د داعش وسلوال په دغو ولسوالیو کې مرکزونه لري او د خلکو په جلب او جذب بوخت دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمریني لوبه کوي. افغان ټیم په داسې حال کې له هالند سره مخامخ کیږي چې پرون یې ویست انډیز ته په یوه تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ 50 اوره لوبه د باران له کبله 15 اورونو ته راکمه سوه چې افغان لوبډلې پکې 103 منډې وکړې. د ویست انډیز ټول لوبغاړي په 113 منډو وسوځېدل. دولت زدران 4 وکټې او راشد خان او شرف الدین 2 وکټې واخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به راتلونکي یک شنبه د نړیوال جام د غوراوي سیالیو لومړۍ رسمي لوبه له سکاټلند سره وکړي. څلورو واکمنو لویدیزو هیوادونو ایران په دې محکوم کړی چې ګواکې په یمن کې د وسلو راکړې ورکړې بندیز تر پښو لاندې کړی. یو ورځ مخکې روسیې پر همدې موضوع د ایران د ګرم بللو په خاطر د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک ویټو کړ. فرانسې، جرمني، بریتانیا او متحده ایالاتونو د سې شمې په ورځ په وروستیو کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او اعلان وکړ چې د وسلو د راکړې ورکړې د بندیز پر رعایت کې د ایران پاتې راتلل د سیمې سولې او ثبات جدي ګواښ بلل کېږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د وسلو د راکړې ورکړې بندیز په یمن کې د حوثي یاغیانو د مشرانو په ارتباط وضع کړی دی. د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړۍ ورځ له تاوتریخوالي او هغو شکایتونو سره مله وه چې پکې ویل سوي په جګړه او بریدونو کې دا ځنډ د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی. د سې شمې په ورځ تر هغې لږ وروسته چې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربند عملي سو، د غوطې له محاصره سوې سیمې د هوایي بریدونو، د توغندیو او توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د غوطه په ختیځ کې څو هوایي بریدونه او د توپونو ډزې کړې دي. مسکو او دمشق یاغیان تورنوي چې راکټونه توغوي او وایي چې د ولسي خلکو لپاره یې لاره پرانیستې څو له سیمې ووځي. او په امریکا کې دوه چچنیان سړي چې د واشنگتن په مربوطات کې ژوند کوي، چچنیا ته چې د روسیې او جمهوریت د وسلو په قاچاق تورن سوي دي. د امریکا د څارنوالۍ دفتر د اعلامیې په حواله 28 کلن تنګیز سیدیکوف او 28 کلن ایلدار رضوانوف پرون د وسلو د قاچاق او نورو جرمونو په تور ونیول شول.
له سلام محمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسی په غونډه کې طالبانو ته لقیدو شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپېژندل شي.
طالبان ته د افغان ولسمشر د سولې د نوي وړاندیز توپیر له مخکنیو سره پڅ کېده.
فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره یو چارچوب وځه کړ.
خلک د کابل د پروسې له غونډې څخه انتظار لري.
مو د طالبان ورونو دا خواهش دی چې راشي دا سوله یار واکله وو چې آیا جنگ څومره ارزش لري او سوله څومره ارزش لري.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ایران د عدلي وزیر چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی دی ونه په وړاندې اعتراضونه وشول. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي چې طالبان سوله وکړي، دغه ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي. اشرف غنی دغه څرګندونې نن د کابل د پروسې غونډې ته په پرانستونکي وینا کې وکړې. اشرف غنی وویل د سولې د خبرو لپاره باید یو سیاسي چوکاټ رامنځته شي، اوربند باید ټینګ شي او طالبان د یوې سیاسي ډلې توګه په رسمیت وپیژندل شي، سیاسي دفتر خپل پرانیزي او طالبان هم باید د افغانستان دولت په رسمیت وپیژني او د قانون واکمني ته درناوی وکړي. ولسمشر دغه راز طالبان ته د سولې د وړاندیز سربیره والی ټولنې او پاکستان ته هم مهم او واضح وړاندیزونه درلودل. محمد حدیث پردیس دا غونډه تعقیب کړې له کابل سټډیو را سره دی. پردیس، که مهرباني وکړئ د ولسمشر د سولې د وړاندیز له مهمو برخو بیا هم اوریدونکو خبر کړئ. مهرباني.
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. طالبانو ته د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د سولې وړاندیزونه یې تر دې پخوا هم وړاندیزونه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت په واضح توګه طالبانو ته د سولې وړاندیز د کابل پروسې په ناسته کې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې وسله طالبانو سره د سولې لپاره ټول شرایط برابر دي. دوی ویل چې د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیواله اشما او د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده هغه موارد دي چې د سولې د ټینګښت لپاره یې شرایط برابر کړي دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیباتو نیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
ښاغلی غنی همدار از ویل چې نړیواله ټولنه هم باید د افغان حکومت د سولې له دغه وړاندیزه په هر اړخیزه توګه ملاتړ وکړي. ولسمشر وی افغانستان حاضر دی چې تیرې ترخی تجربې هیرې او پاکستان سره د خبرو او اړیکو نوی باب پرانیزي. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع موجوده ده او اوس انتخاب له طالبانو سره دی. افغان حکومت په داسې حال کې له قید و شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز کوي چې یادې ډلې تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. طالبانو په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دوه ځلې له امریکا سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی، خو تیره ورځ د افغان ولسمشر د دفتر د عامو ستراتیژیکو اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري کابل کې بیا یو خبري غونډې ته وویل چې که طالبان افغانان وینو له افغان حکومت سره د سولې وکړي. بل نوري صاحب،
د دې وړاندیز مهم اړخ طالبانو پرون یوه اعلامیه خبره کړې وه. په دغه اعلامیه کې ویلي وو چې لکه په مخکینی دریځ باندې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، خو په امریکا یې غږ کړی وو چې د قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د مستقیمې خبرې پیل کړي. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د تیرو ولسو کلونو جګړو دا مسله بیخي یقیني کړې او واشنګټن ته اوس پکار ده چې له دوی سره مخامخ خبرې پیل کړي. ګمان کوم چې طالبانو به تر اوسه د کابل د نننۍ غونډې او دغه راز د افغان ولسمشر د مشخصو وړاندیزونو په اړه څه نه ویلي. موږ به دا موضوع بیا هم تعقیب کړو. دا غونډه که اوریدونکو ته ووایي نن یوه ورځنۍ غونډه ده او ویناوالې ویناوي کوي، او آیا په پای کې کومه پریکړه لیک یا کومه اعلامیه هم خپریږي که نه؟
بلې نوري صاحب، باید دا ووایم چې د طالبانو انتخ وړاندیز چې شوی په دې کې دوه موارد دي چې هغه تر دې پخوا نه ویل شوي. یو دا چې طالبان به د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او هغه په خپل افغان ولسمشر دا خبره کوي، او بل په اساسي قانون کې د تعدیل موضوع چې افغان ولسمشر دې مسلې ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د یو چو قانوني چوکاټ له مخې به دغه کار هم ترسره کیږي که چېرته دوی سولې ته حاضر شي. او د کابل پروسې ناسته پرانستون کې وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، افغان ولسمشر، د انډونیزیا د جمهور رئیس ماوین، دوی پرانستون کې وینا درلوده. له هغې وروسته په ګروپي شکل په دوو ګروپونو کې بحثونه دوام کوي. د سولې رابطه او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي، او د ورځې په پای کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اختتامیه وینا لري یا جمعبندي لري. نو په غونډه یو ورځنۍ دوام لري. لا هم بل نوري صاحب،
پر دې صاحب د طالبان د پاکستان په اړه باندې لږ څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پرون یا له دې غونډې مخکې ډېر ویل کېدل چې هم به پاکستان ته او هم طالبانو ته د سولې وړاندیز وشي. پاکستان ته د دولتونو د دولتونو دولت د دولت په کچه د خبرو وړاندیز چې په وروستیو یو دو کلو کې دا موضوع د شاه شهید له خونړۍ پیښې وروسته را پورته شوي، خو په دې برخه کې بیا اقدامات نه دي شوي. په دې اړه ولسمشر څه وویل؟
بل نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل انتظار تر ډیره پورې دا کېده، لکه څنګه چې افغان حکومت تر دې وړاندې هم ویلي وو، پرون د افغان ولسمشر د عامه اړیکو د دفتر ماوین هغه هم په یو مطبوعاتي کنفرانس کې دا خبره وکړه چې پاکستان سره واضح طرح شته چې په دې رابطه باندې هیلې ډېرې موجودې وي. خو نن افغان ولسمشر پاکستان سره اشاره په دې مسلې باندې ډېر تمرکز نه درلود، اشاره یې لره، خو موضوع هم دا و چې دوی حاضر دي افغان حکومت البته چې تیرې تاریخي تجربې هیرې کړي له دوی سره د سولې او خبرو نوی باب پرانیزي. خدا چې دغه د سولې نوی باب یا د خبرو نوی باب څنګه پرانیستل کیږي، له کومو لارو به مخته ځي، په دې رابطه باندې هغه جزئیات چې حداقل انتظار کې د تر دې غونډې وړاندې چې وړاندې دي شي، داسې څه موضوعاتو ته په مشخص شکل باندې اشاره ونه کړه. نوري صاحب،
بله، حدیث پر دې سلطاسو نمانه، بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو. د کابل غونډه دوام لري او د راز د چې د وروسته ویناوال څه وایي او په پای کې د سولې په اړه څه پرېکړه کیږي، بیا به هم تاسو ترې خبر کړو. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د سیاسي چارو ځینو کارپوهان وایي د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د ولسمشر اشرف غني خبرو د هغه تر پخواني دریځ توپیر درلود. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې د خبرو، د جګړې د بندېدو او نورو اړوندو برخو په اړه څو مشخص وړاندیزونه وکړل. له ښاغلي خادم سره زما همکار صفیح الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه له پخوانیو سره څه توپیر درلود.
کله چې ولسمشر غنی خبرې کولې په هغه کې د پخوا په تله باندې حقانیت او رښتینولي تر سترګو کېده، علاوه پر دې باندې د قاطعیت مسله او د عملګرا اړخ مسله تر دې حده پورې دارنګ زیات وو. زه ورته خوشبین یم، متاسفانه چې پخوا یې داسې خبرې کولې چې هغه د نړیوالو قضایاو او حتی اقل د افغانستان د کانټیکس سره برابر نه وي. مثلا کومنګ د دې خبر راوخلو کله چې پارلمان ته کولی چې ویل چې په ځلیر څلور میاشتې کې باید طالبان صلح ته راشي، کله یې موږ به په وړاندې باندې جګړه وکړو، هغه وخت دا خبرې ډېر دغه د منطق مالګه پکې ډېره نه وه. ولې کله چې اوس دا خبرې زه ورما فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د صلح او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره چې دواړه مختلفې اصلاحات دي داغه د راتګ لپاره یو چارسو وګزه کړ. زه باور لرم چې د افغانستان جګړه درې اړخ لري. یو په افغانستان کې هغه وږي ولست یا هغه ځوانان دي چې کار ورته نشته دی، په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې د جګړو لیکو ته ځي او د افغانستان ولست او د افغانستان حکومت ته ستونزه پیښي. ګرم د سیمې د هیوادونو هغه ناسم استراتیجي ده چې د افغانستان په جګړه کې خپل ګټه ویني او دریم د نړیوالې ټولنې عدم قاطعیت دی چې تر اوسه پورې لا جګړه د رسم مبهم او موهوم او ویرونکي روانه ده. دوی هر اړخ ته اصلا وړاندیز درلود. ولې دوه خبرې باید سره جلا کړو؟ یو تیوري ده، یو عمل دی. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کورني نظام کې په کورني جوړښت کې د دغه هیلو ارمانونو د تفرقې دوه په خاطر باندې یو توحید نظر رامنځته نشي، تلفیق د اعمال رامنځته نشي، فکر کوم چې واضح خبرې پاتې شي. ولې اوس مرحله دې ته رسیدلې چې طالب لوري به څه کوي؟
طالب لوري خپل دریز روښانه کړی د څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیک استولی دی او له هغوی سره یې د سولې خبرو په خاطر لیوالتیا ښودلې ده. څه فکر کوئ چې اوس به دریز بیرته رابدل شي که څنګه؟ په هماغه پخواني دریز به پاتې وي او له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي؟
کله چې موږ د سولې خبره مطرح کوو، د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ او د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ، خاص کر امریکایي په راس کې، دا دواړه اړخونه سره مطرح کیږي. طالبان باید پرې باندې پوهېږي چې دوی په امریکا کې د ټرمپ غوندې یو سوی سره مخامخ دي چې د ډېرې حده پورې دریز د نورو عامو انسانانو په اصله باندې بدل دی. هغه خبره خپله واضحه کړې ده. سره دې چې افغانستان امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریز لږ نرم دی د ټرمپ په نسبت باندې، ولې نور باید طالبان پوه شي چې په تغه معنا باندې اوس د افغانستان د حکومت په خبرو کې انعطاف موجود دی، اعتدال موجود دی. په اساسي قانون کې تغییر دراتګ د لپاره لومړی ځل د ولسمشر نه خبره اورم. په عین وخت کې د طالبانو د جوړښت یو سیاسي جوړښت په حیث باندې منل دا هر هغه څه دي چې د صلح د راتګ لپاره یا د اطلاعي خبرو لپاره لار هواري. یو څه چې ډېر زیات مهم دی، هغه د سولې په مذاکراتو کې د لوړو شرطونو ایښودل دي چې هم به طالب او هم د افغانستان حکومت دا شرطونه دي. ولې په قرار قرار باندې چې کله استدلال سره مخامخ شي، کله چې په یو میز باندې سره کښېني، دغه شرطونه واضح کېږي او بالاخره صلح ته لار برابرېږي. نور نو بله خبره دلته مطرح هم ده، د افغانستان حکومت او تاریخ بر په طالب باندې اصلا
د افغانانو تمه دا وه چې افغان حکومت به د پاکستان په وړاندې هم چې پرونی ویلي یو طرحه لري، هغه طرحه هم ډیره لویه او عملي وي. او دا بیان کې خو ولسمشر اشرف غنی ډیرې لنډې خبرې وکړې د پاکستان په اړه، ویل چې تیر هیرو او نوی باب پرانیزو. دا تیر هیرول په څه معنی؟ نړیواله ټولنه په پاکستان فشار راولي چې څو کلونه تروریستانو ته ځای ورکړی دی او عملا دغه هیواد تورن بلل شوی دی. نو دا تیر په هیرول څنګه ښکاري ستاسو په نظر؟
ما ته تیر هیرول اصلا د منطق نه ډکه خبره ښکاري، ځکه د پاکستان سره زموږ تعامل دوه ډوله دی. یو دا دی چې موږ سره مذاکرات وکړو، دغه مذاکرات باندې تاوی نه هیڅ ګم دی چې موږ پاکستان سره جګړه وکړو، چې جګړه مو نه په وسته نه د پاکستان په وسته باندې او نه زموږ په وسته باندې، چې هغه جلا بحث دی. اوس د تیر هیرول معنی دا دی چې کامل خبره واضحه ده، په پاکستان کې د روسانو د روزلو، د هغوی د پاللو، د هغوی ته د مورال د ورکولو، د معلوماتو د شریکولو، دا ټولې مسلې مطرح دي او زرګونه کله تشریح شوې دي. بیا خو مناسبه نه وه چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر د خبرو بیا تکرار ریپورټ ورکړي، بلکې ویل چې اوکې تاسو سره موږ د افغانستان د اساسي قانون د اتمې مادې پر بنیاد باندې خود رابطه ساتو، دو طرفه تعامل ساتو، ولې په دې باندې باید پوه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته ولس په دې باندې پوه شوی دی چې د افغانستان په جګړه کې مخ پر مخ ستاسو تاثیر دی. ښه، که غواړي چې دغه تاثیر کم کړي، د افغانستان په ثبات کې نقش ولوبوي، د نړیوالو تاجراتو نه ووځي، ښه خبره دا ده چې تیر هېر کړو، نه د باب پرانیزو، هغه دا ده چې موږ د طالبانو سره صلح ته حاضر یو، تاسو هم په دغه پروسه کې کومک وکړي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادمو چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې او دغه راز وسلوالو طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه نظر څرګندو، دغه راز د پاکستان په اړه هم د افغان ولسمشر پر نننیو څرګندونو خپل نظریات راسره شریکول. افغان ولسمشر نن طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د سولې د خبرو لپاره باید د پوهنا یو سیاسي چوکاټ رامنځته شي، اوربند باید ټینګ شي، او دغه راز طالبان هم باید د افغانستان دولت په رسمیت وپېژني او د قانون واکمنۍ ته درناوی وکړي. تاسو د افغان ولسمشر د دغه سولې د وړاندیز په اړه څه وایئ؟ د ازادي راډیو غږ ثبتوونکي ماشین کې مو ځینې پیغامونه پرېښي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
مرحبا زاری راجع تون کر کون کا اور ابن کو تو سلام نو وند کوم عثمان نظر دے کابل دے پروسی دے انڈسٹری دے پروسی دے دوم کمپرانس بارے کے دادی کم خبری چ مرد رسنی ساور دے محترم اشرف غنی چوں مخالفین تے طالبان علوم تے کڑی دے واقعاں بربری کچیری عمل کی دا عمل جا پا اصل کی دا عمل جا ما واوندے دا حکومت یو انعطاف پذیره ده چې مخالفینو ته شي، یعنی د افغانستان د اساسي قانون منل او د دوی د تور لیست سره دوی لیستل او د دوی د اسراو تبادله او یا په کوچنۍ ډلو کې پرځان د څو سولې تماسونه نیول، دا هماغه خبرې دي چې یو انعطاف پذیره ده چې حکومت یې په طالبانو ته ورکوي. نو زموږ د طالبانو وروڼو هم دا خواهش دی چې راشي دا سوله یار واکله وو چې آیا جنگ څومره ارزش لري او سوله څومره ارزش لري، آیا د یو انسان وینه تویول څومره ارزش لري، څومره او صلح راتګ او انعطاف پذیري او مخفل یو ورور ته په سوله کې ځای ورکول څومره ارزش لري. نو ما موږ چې نن دا خبرې واورېدلې، خدای دې وکړي چې دا خبرې جامد عمل وغوندي، خدای دې وکړي چې موږ مخالفینونه هم سناتور ته خبرې مطالعه کړي او ومني او دواړه طرف سوله وکړي، تر څو چې افغان د افغان په لاس افغان او د مسلمان په لاس مسلمان، یا د انسان په لاس د انسان، وینه په وینه شي، تر څو چې افغانانو په وینه په یادو او خشونت څخه خلاص شي.
السلام علیکم شهید زرم لزبل خکه وان در تلکان پرزیدن ترنګ چې د افغانستان حکومت ورته کابل پروسی په ممرونه یو کانفرنس ربلل دا او دغه الدانا او نقشه چې تر څو د طالبان سره یو سوله ته ورسېږي، زرم چې دا ډول پروګرامونه دا ډول ورندې به کوم نتیجه ورنه کی چې اصلي تکه وو په نتنه هغه دا چې د طالبان سره سره د لپاره د دوه شرطونه باید ضرور د افغانستان حکومت، افغانستان خلک او ټول هغه چې د سلحې منوال او د سلحې پایداري سلحې ته ځان رسول غواړي، هغه دغه ټکي دی د خارجانو وتل یا د هغوی د محلي ټاکنه او د هم د افغانستان پر خاوره باندې د لڅلي شو یا پنځوسو کالو یا په اسلام له څلور پنځو لسیزو راهیسې شخړې روانې دي. په هغو کې یو باندې ده له تول کې تر ډېره د هغو ملت هم لاتړي د هغو خلکو چې دا وایي موږ شریعت غواړو، موږ شرعي او اسلامي او عثماني قانون د افغانستان پر مقدس خاوره واکمن غواړو. نو لهذا یوز د افغانستان حکومت د شریعت د پلي کولو دپاره او بل د خارجان د وتلو یا د هغوی د وتلو د محلي ټاکلو دپاره زمینه برابره کړي، تر هغو وکولای شو یو پایده او بایزته او یو مقدس سلاح ته ځانونه ورسوو. په دې هیله چې پیغام به راته نشر شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې په افغانستان کې د سولې په اړه مو کړي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو دته خبرو. وړاندې اورئ چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ایران د عدلي وزیر چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی د وینا په وړاندې اعتراضونه وشول. خو له دې مخکې اقتصادي خبرونه واورئ.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د چرګانو د دانو د تولید یوې لویې فابریکې په کار پیل وکړ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه فابریکه د خصوصي سکتور او پانګونې مالی او تخنیکي پروګرام د 6.5 میلیون افغانیو څخه په ډیر لګښت جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکه په یو ساعت کې د 10 میټریک ټنه د چرګانو د دانو د تولید ظرفیت لري. د ښاغلي رستمی په وینا دا ډول فابریکې کولای شي چې د کاري زمینو برابرولو په ځان بسیاینې او د چرګانو د فارمونو په تقویه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کابل پروسې له ناستې هرکلی کوي خو وایي ډیری وخت خصوصي سکتور له داسې ناستو زیانمنېږي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي سکتور نن او سبا لپاره خپلې ټولې ناستې او لیدنې د رخصتۍ او لارې بندېدو له امله لغوه یا هم ځنډولې دي. نوموړي وویل د خصوصي سکتور اقتصادي ماشین کابل ته ځانګړی دی او کله چې د حکومت له لورې رخصتۍ اعلانېږي خصوصي سکتور ته په میلیونونه ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د دوهمې ناستې لپاره حکومت نن چهارشنبه یوازې کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې 1500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 45 او 1 لیټر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 6.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 5 پوله، او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او سمې وسمې ځو نړیواله موضوع اخلو. ورسته لاغه چې د ایران د عدلي وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وینا وکړه، د غونډې بهر ځینې اعتراض کوونکي په جنیوا کې راټول شوي. والي رضا اوایي پرون ناوخته د غونډې ته د وینا په مهال د هغه څه په اړه چې د په ملګرو ملتونو کې یو ناوړه نیمګړتیا وبلله انتقاد وکړ. په خپله اوایي په ایران کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی په استودیو کې سره دی. فریبا جان ښه راغلاست. د علي رضا وایي د انتقادونو په ملګرو ملتونو باندې د عمده ټکي څه وو؟
بله، د ایران د عدلي وزیر علي رضا وایي چې لکه څنګه چې تاسو ویل په خپله د اروپایي ټولنې لخوا د بشري حقونو په سرغړونه تورن دی. د فبروري په 8 نیټه ناوخته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې لویدیز قدرتونو تورن کړل چې د بشري حقونو څخه په خپله ګټه کار اخلي. او وایي ویل دغه کسان چې په خپله یې ځانونه د بشري حقونو اتلان جوړ کړي دي، د ګوتې په څنډلو په غیر عادلانه او پراخ ډول نور د بشري حقونو په سرغړونه تورنوي. په داسې حال کې چې د دوی د نفوس ډېره برخه په انګلی ډول تور پوستي کډوال بهرنیان او خپل اصلي اتباعي د دوی تر نظر لاندې په ډیر ناوړه ډول د بشري حقوقو له سرغړونو زوريږي. په دې شورا کې د هغه حضور له دغه مقره د باندې اعتراضونه راپورته کړل چې له 100 تر 150 پورې اعتراض کوونکو د بیرغونو په راپولو سره شعارونه ورکول چې اوایي دی ونیول سي. دغه اعتراض کوونکو په یو انتقادي حرکت سره له خپل بوټانو یو حیرام جوړ کړ چې شی په 1998 کال کې د شغلي اوایي تر څار لاندې سیاسي بندیان په ډلهیزه توګه ووژل شول. اوایي شای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کلنۍ شورا له شاوخوا 100 وینا کوونکو څخه چې روانه ونې دوام لري یو لړۍ جنجالي وینا کوونکو ته.
بله، د اوایي د تغو سرګندونو په اړه په شورا کې دنه څه خبرګون وښودل شو.
بله، مخکې تر دې چې د ایران د عدلي وزیر وینا پای ته ورسوي، یو شمېر ډیپلوماټان په دې شورا کې د هغه د حضور په اعتراض له غونډې ووتل. کله چې تر غونډې وروسته خبریالانو د هغه د انتقادونو په اړه پوښتنه ترې وکړه، اوایي له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د رواني اونۍ په سر کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي پر دغه شورا انتقاد کړی و چې ولې د غیر ایراني چارواکو ته په غونډه کې اجازه ورکړې وه. او ای پخپل وینا کې د امریکا په ملاتړ د عرب ائتلاف لخوا د یمن د محاصره په اړه هم انتقاد وکړ او هغه د حوثی یاغیانو په وړاندې یو نوړه جګړه وبلله. ملګری ملتونو اټکل کوي چې څه باندې 10,000 کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي.
بلې فریبا جان لتاسو نه مننه. په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د ایران د عدلي وزیر د وینا او دغه وینا په وړاندې د اعتراضونو په باب مو اوریدل. د یادونې وړ بولو چې افغانستان هم دغه شورا غړیتوب ترلاسه کړی د 3 کلو لپاره د روان میلادي کال څخه تر 3 کلو پورې. او د ډیره بخنه غړم او د دغه شورا د غونډې په لومړۍ ورځ هم افغان د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله غونډې ته وینا وکړه. د 2 کلنه غونډه ده. په دې شورا کې 40 هیوادونه دوري غړیتوب لري. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې د عاقله آصفي په نوم یوه مخکښه ښځه در پیژنو. خو اوس به سلیمه مسالې ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې وسلوال طالبان دي د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت پیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اورزګان چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لوی لار وسلوال طالبانو 13 تنه مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره بيولې دي. بلخو د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال یو پولیس او وسلوال طالبان وژل سوي. لورو لویدیزه هیوادونو ایران په دې محکوم کړي چې ګواکې په یمن کې د وسلو د راکړې ورکړې بندیز تر پښو لاندې کړي. د سوریه په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند اول ورځ له تاوتریخوالي او هغو شکایتونو سره ملاوه چې پکې ویل سوي په جګړه او بریدونو کې دا ځنډ د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایسترو لپاره ډیر لنډ دی. او په امریکا کې دوه چچنیایي وګړي چې د واشنگټن په مربوطاتو کې ژوند کوي چچنیا ته چې د روسیې یو جمهوریت دی د وسلو په قاچاق تورن سوي دي.
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشه. د مخکخه خزی ونیز خبرونه ته مو زه یوسف زدران هر کلی کوم. په روانه خبرونه کې مو یو داسې فعال افغان میرمن ملمنه ده چې د نانسن ګلوبل ټیچر پرایز نړیوال ایوارډونه یې ترلاسه کړی دي. دا ایوارډونه هر کال د کډوالۍ او ښوونې په برخه کې لسو فعال شخصیتونو ته ورکول کیږي. د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښو خدماتو په اړه هغې روان میلادي کال د افغان حکومت د مشرتابه لخوا د علامه سید جمال الدین افغان مډال هم ترلاسه کړی. خو د میډالونو ګټون کې عاقله آصفي څه کړی چې درې مشهور میډالونه یې ګټلي. د مخکې خزې په خبرونه کې ورسره آشنا کېږي چې لنې کمرغه نوموړي دا وخت زموږ سره په خبرونه کې د ستړي مشي آصفي زموږ خبرونه ته ډیر په خیر راغلی.
تشکر استاد خدیره. مننه. زه هم خپل پاور تاسو ته تاسو ټول محترم همکارانو ته او د افغانستان د رادیو تلویزیون د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. خوشاله یو چې راغلی یو او تاسو سره تاسو په ژوند باندې غږیږو. استاد محترم، فکر کوم تاسو حرکت له هغه ځایه پیل شو کله چې تاسو کډوال وئ، هلته د زده کړو هیڅ ډول زمینه نه وي او تاسو په خپلو امکاناتو باندې ځینې کارونه پیل کړو چې بالاخره نړیوال مرستندوی بنسټونه ستاسو هڅې ته پام شو او بالاخره دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې ستاسو په هڅو یا ستاسو کوم افکار چې دی هغه ته وده ورکړي او زمینه برابره کړي. دا هڅې له کوم ځای پیل
انداسي د چې کله چې په 1992 کال کې په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شو او ټول خلک مجبور شو چې خپل وطن پرېږدي او نور ملکونو ته هجرت وکړي. د هغه د جملې څخه زه هم وم چې زه د پاکستان اسلامي جمهوریت ته هجرت وکړه او هلته په ظلم میوالي کوټ چاندنه کې یو افغان مهاجرین کیمپ و چې په هغه کیمپ کې زموږ خپلوان و چې وختي ته اجرات کړي و اول تتللی و موږ د هغوی په ادرس باندې هغه کمپ ته ولاړم. کله چې موږ هغه کمپ ته ورسېدلو یعنی د هغه کمپ ماحول د دې ځای ماحول سره چې ما لیدلی و او ما پکې ژوند کړی و بالکل یو متفاوت حالت و. په هغه ځای کې ما ولیدل یو هفته مې تېره کړه، ما ولیدل چې ځینې هلکان مکتب ته ځي خو مګر انجونو د مکتب نوم هم نه اخلي، نه د کتاب سره آشنایی لري، نه قلم پیژني او نه هم دوی ته د تعلیم ارزش معلومیږي او نه تعلیم د دوی والدینو ته د دوی مشرانو ته د انجونو تعلیم کوم اهمیت هم نه لري. نو ځکه چې زه داته کې ته متوجه شوم او زه چون یو معلم و ما غوښتن چې د ښوونکي وظیفه په دغه ځای کې اجرا وکم او خپل هغه فرض چې پر ما باندې دي د دغه انجونو د پاره یې صرف کوم. نو ما ځکه چې مخکې هم د میدان هوایی قندهار کې زه د سواد آموزی کورسونه مې مخ ته وړل د ځوانانو انجونو د پاره او هغه ښځو د پاره چې تعلیم نه و نه درلود او غوښتل چې نوي سواد زده وکړي او د هغې ځای څخه مې پوره کافي تجربه درلود. نو ما وغوښتل چې دغه تجربه دغه محروم انجونو ته چې د تعلیم نه محروم دي، د مکتب نه محروم دي، دوی حق نه لري چې د کور نه ووزي، دوی حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي. نو ما وغوښتل یو پوره تصمیم مې ونیول چې په هر شکل چې کیږي باید د خلکو تازه د تعلیم زمینه برابر کړم. او تاسو ته معلومه دي چې زه خپل نیوې تللې و، ما خپل هم نه کور درلود، نه ځای درلود، نه مې پیسې درلود، نه او نه مې هم دا امکانات درلود. خو ډیر کوشش مې وکړه چې د مشرانو په کمک سره د هغه مهاجرین کمپ د ملک صاحب کمک او د مولوی صاحب چې په مسجد کې و د هغوی په کمک او د دوی والدینو په کمک سره چې د دوی سره مې مشوره وکړه او د دوی رضایت مې حاصل کړه چې ما وکولای شو چې دوی ته صرف په دې نوم چې زه دوی ته اسلامي تعلیمات ورکوم او دوی ته لمونځ شایم، دوی ته د اودس کولو طریقه شایم او دوی ته ځینې د اسلام په حق کوم معلومات ورکوم، نو په دغه نوم باندې ما د دوی د والدینو رضایت حاصل کړه په ډیر مشکل سره او په یو زور خیمه کې چې د کلی د ملک صاحب له طرفه ما ته راکړل شو په هغه ځای کې مې د دوی د پاره د تعلیم زمینه برابر کړه. یو دولس نجونې راغله کښېناستل او هغوی هم په دې خاطر چې ویل ته مسافرې نوي راغلې خیر دي موږ به تا نه خفه کوو، دا یو دولس د کور نجونې
احسان هم په تا باندې اچوینې.
بله دوی داسې فکر کول چې خیر دي دا نوي راغلې دي میلمانه دي دا به نه خفه کوو، خیر دي دا د کور دولس نجونو ته اجازه ورکړه چې لاړه شم او په هغې خیمې کې دوی ته درس شروع کړم. کله چې ما په اول ورځ دوی ته درس شروع کړه کلمه شهادت می دوی ته وویل او دوی ته می ترجمه وکړه. بیا چې کله دا انجونې کورو ته ولاړه او خپل د والدینو څخه د کلمې شهادت معنا پوښتنه کول د یو هم زده نه و، نو هغه وخت د دوی والدین په دې خبرو باندې پوه شو چې واقعا دا خو ډېر یو ښه ځای دی، دا خو ډېر یو ښه درسګاه ده، دوی ته نن کلمه وشول سبا حتمن نور شیان هم شي. په دغه ډول خلاصه تاسو ته ووایم د خلکو علاقه مندي زیاته شو، د خلکو اعتبار زیاته شو او ورځ په ورځ د انجونو راتک په دغه ځای کې زیاتېدل.
یعنی تاسو د دې دا کولای شئ چې په دغه کیمپ کې بنسټ د تعلیم د انجونو لپاره تاسو کې خود له دې وړاندې څنو
بالکل انجونې حتی قلم کتاب نه پیژندل. تاسو باور وکړئ چې کله ما اولین ځل کورس جوړ کړم ما د خبره هر ځای کې ویلې دي چې دا انجونې دومره محروم وو چې دوی پنسل پاک نه پیژندل. کله چې ما د اولین ځل د دوی لپاره می پنسل پاک وویشل دوی فکر وکړه چې د قلم کاغذ سره موشته یو جوړې هم را کړې ده.
خو له دغه محرومیت څخه تاسو دا ټولنه نه تر کوم ځای ورسوله داسې څه بیرته تاسو ترلاسه کړی دي چې تاسو شاګردان یو ښه موقف ته رسیدلی وي هغوی بیرته ستاسو لارې تعقیب کړي په داسې سیمو کې چې هلته تعلیم نه وي ستاسو پیغام رسولی وي؟
بله داسې ده چې اوس خو واضح ده ټول دنیا ته واضح شوي دي چې په هغه کلی کې ما د یو سواد آموزی کورس نشرو وکړه چې درې کاله دوام وکړه، د درې کالو په مدد باندې په وخت تیرېدو سره د هغوی تعداد زیات شو 15 نفرو ته ورسېدل چې په دوه ګروپونو مې تقسیم کړی و، دوه تایم باندې مې درس هغوی ته ورکول او د درې کال نه بعد دا د کمیشنریت برای افغان مهاجرین او د انسیار د دفتر له طرفه دا پرسمی دول په یو مکتب باندې ارتقا وکړ چې اول ابتدایی او بعد غینه متوسطه او خوشبختانه اوس په لیسه تبدیل شوی دی. چې زه ویلی شم او دا ادا کولی شم چې ما د یو سواد آموزی کورس نه دا مکتب هغه مرحله ته ورسول چې د دنیا په سطح باندې
دا چې خبره نړۍ تر کې چې ورسیده او تاسو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنر یا یونیسیار یادونه وکړه، کله چې غزای ته هم لاړ شو چیرته چې تاسو د نانسن د نړیوال شهرت لرونکي مډال څښتنان شوې ترلاسه مو کو هغه ساینې ته ځو.
Akila Asifi, what an extraordinary example of wisdom, of compassion, but also of courage and determination. And it is for me a very emotional moment to be here to present this award to her.
استاد محترم سید ریاض کړو.
بله، ډیره ښایسته ورځ و، ما ته ډیر د افتخار ځای و، ځکه چې دا ایوارد اولین ځل دپاره د افغانستان یو میرمنې ته ورکول شو، د افغانستان په نوم باندې دا ایوارد ورکول شو، نو ځکه ما خپل د هیواد په نوم باندې مې ډیر افتخار وکړ، ځکه چې دنیا په دې باندې پوه شي چې افغانستان خلک یوازې د جنګ په نوم باندې افغانستان ونه پیژني، بلکې په دې باندې هم وپیژني چې په افغانستان کې ډیر داسې خلک سته، ډیر داسې میرمنې سته چې هغوی واقعا کار کوي، خدمت کوي او نړیوال جایزه هم ترلاسه
کوي. ایوارد تاسو ته د سویزرلینډ په جنوا کې درکړل شو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د کډوالو ماشومانو لپاره خدمات کوي، یعنې ستاسو هڅو طبعا څرنګ راوړی وو، خو تاسو بیرته راغلئ د کډوالۍ ژوند ته په داسې حال کې چې هلته هم د اوسېدو امکانات د هر څه هم دته برابر وو، له څه انګیزې سره بیرته راغلئ، ولې هلته پاتې نه شوئ؟
داسې ده چې نانسن ریفوجی ایوارد ما ته ورکول شو په دې چې ما افغان مهاجرین انجونو ته خدمت کړی وو، نو ما حالته د هغوی سره وعده وکړ چې زه همیشه به افغان مهاجرین انجونو ته تعودت وکړي افغانستان ته لاړه شي، هم به زه دا خدمت د دوی ته کوم په هر د افغانستان په دوردست علاقو کې چې دوی ژوند کوي او په هغه ځایو کې دوی زی او د تعلیم زمینه ورته برابره نه وي، زه به دوی ته دا زمینه برابره کوم. او بل دا چې د نانسن ریفوجی ایوارد $30,000 نقدی جایزه هم درلود چې ما ده حق پیسو باندې 80% افغان ماجرین کډوال ته په مصرف ورسول چې هغه ته می نه هم او لسم تولګي ایجاد کړه چې اس کله نه وو، او افغان ماشومان حتی په خوب کې هم نه ولیدل چې کله به دوی په نه هم او لسم جماعت کښینی. او بل دا چې هغه ته بهترین لیباتری سامان میواخستل، بهترین کتابخانه
باید هم دا پیسې تاسو دوی ته لګولې وای کنه؟ دا تاسو شخصي ملکیت
ولې نه د دوی؟ باید دوی ته بیرته دغه کډوالو ته خدمت ته، بلې چې ما 80% می هلته مصرف کړه او دغه 40% د افغانستان د پاره دی، او زما سره د چین د فلم یو استوري هم د یو چین په نامه سره $15,000 کومک کړی دی، چې هغه می هم غواړم چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم د پاره مصرف ته ورسوم.
د دین اورستا د هوونه اورزنې په برخه کې چې لس بهترین استادانو ته ایوارډونه ورکول کی، تاسو هغه هم تر لاسه کړی، په دې موضوع هم غږیږو، ولی زمونږ درانه اوریدونکي حتمن تاسو له فعالیتونو سره تر دې دمه آشنا شوي دي، دوی ته ورزو خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور.
مننه. سلامونه تاسو او استاد ته جمع خان همدار د زابل ولایت د قلات خار څخه تاسو سره فارغ
شوم. زابل نه ستړي مشه او ورته چې کابل نه په خیر راغلی جمع خان. جمعګل خوشحال یو چې تاسو را سره له زابل نه خبرونه تر دې د ماته را سره ورېدل، تاسو نظر پیغام یې پښتنه اورو.
ډېر مننه خبرونه ورته له لاول نه سره ستړي شو چې زه خا دا تاسو ته خبرونه اورم په ډېر مننه سره.
خو
راځو چې پښتنه دا چې د دې د کنه دی راځي، یعنی څنګه کامیاب شو مثال دغه شوق او څومره علاقه سره اوسېد دغه چې دغه ورسېدل اکثر نه څه ټول پوښتنه او دوه پوښتنه دا ده چې ډېرې هڅې او ډېرې کوشش به چاله خوا سره ولو مثلا چې دا تر دغه حده راورسېده بیا او په افغانستان کې هغه تدواج چې راغلی دي یا اوس راغلي یا مخکې راغلي دي له پاکستان څخه یا له ایران څخه چې کلي ول مخکې څو کاله هلته ول د جنګ
ډېره مننه جمعه خان ستاسو پوښتنې مونږ واخیستې او دا چې د خپرونې توصیف مو وکړو. مهرباني بله اردونکو ته ورځو خپرونې ته بخیر راغلی ستړی مشئ. مهرباني د وخت تاسو سره د مخکې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ.
السلام علیکم سلیمان.
وعلیکم السلام سلیمان ورور ستړی مشئ، ډېر بخیر چې خپرونه کې را سره یې.
مکتب نشته
او هغه مکتب شته کنه او دا زده کړې پروسه چیرته
روانه ده؟ دا خلک د دولسم نه اوس فارغ شوي دي او کنه او دا ورسره اړیکه کې ده او کنه دغه یو دغه دا اول ځل نوم شروع وکړه چې اوس
مکتب سره په تماس کې کنه درته جواب وایي خو بل اردن کې تورزو ستړي مشي دا وخت تاسو سره یې. مهرباني د ازادي راډیو څخه وعلیکم السلام تخی صاحب محترم، ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي، خوشاله چې په خبرونه کې را سره یې. مهرباني ستاسو نظر پیغام یا پوښتنه.
مننه د تاسو کوم چې موږ مو وخت راکړي.
خیر
تر ټولو مخکې خو د محترم استاد ډیر قدردانی او د دې حتی په دې څه نظر ګورو چې دې تکلیفونه ګالري دي بيخې موږ دا تکلیف دي چې هم نه دلیل د تعلیم او تربیې په حق له ذکر شوی دي خبرې موږ واروې دي
خیرونه
په خیمه کې مطلب نیونی روزلی اتو او کوشش ته نری نری مننه پیدا داسې نوري معلمان داسې خوندې منګې نوري هم په وطن کې پیدا کې چې زموږ دغه پای پاله کړو نه نه شي چې دغه وطن د تعلیم او حکومت په برخه کې کوټو لګامونه او چاته کې
خیر اوسه.
او پښتنه مې له محترم استاد چې تا د نی تعلیمات په څه کچه کړی دی او چیرې دی کړی دی او ته په کومه هرڅه کې د ښځو لپاره تعلیم بولي آیا په ټیټ کې په دیني مسایلو کې یا په انجینرۍ یا په نورو کې؟ نو دا
تاسو خپل توګه څه په کومه برخه تاسو خپل په کومه نظر یې په کومه برخه کې تعلیم خورا مهم ده؟
یاره خدا خو په ټول کې مهم ده، خو بیا هم په ټول شان کې اول به مسلمانانی چې دیني چارې وسلو کې ځخه ډېر منندوی یم چې دې په دین کې ډېر مهارت پیدا کړی د سکلمې منګونه وسو. او په طبي لحاظ باندې زموږ لپاره ډېر مهم ده ځکه چې طب هم یو دغه داسې په طبي لحاظ باندې زموږ مېرمنې ورو عالمان شي، نو هره رشته د قدر وړ ده، هر یو څه ضرورت.
خیر اوسې مهرباني، ستاسو پوښتنې او نظر په خپرونه کې خپور شو. نور ته هم که وختو درزو تاسو ته شمیرې در سره نوٹ کړئ، 0999235545 بل شمیره ده 0822255. داونه په خپرونه کې د مخکې ځې په خپرونه کې د دریو نړیوالو میدان لرونکو ل یوې مېرمنې سره آشنا کېږي. استاد محترم د اردوونکو پوښتنې اتمن تاسو واخیستل
کېږي
تور شو. مهرباني
تاسو هغه پښتنه وکړي چې
جمعه خان ویلي چې ستاسو د کامیابی راز په څه کې و چې تاسو تر دومره لوړ ځای ورسیدئ؟
دا سیده چې زه په افغانستان کې معلم وم، کله چې افغان مهاجرین کیم تلاړم هلته می دا محسوس کړه چې دا انجونې تعلیم ته ضرورت لري، باید دا انجونو ته خدمت وشي. نو ما په ډیر صداقت او په ډیر ایمانداری سره بغیر د کوم امتیاز نه دا مرحله شروع وکړ. نو زما د دغه صداقت نه زه هغه مرحله ته ورسیدلم چې ما هیڅ کله تصور هم نه وکړم.
صداقت یعنی او څه؟
هغه یعنی زما د زړه هغه ریښتینی
هیله وو چې باید نجونې تعلیم وکړي.
بله پوښتنه دا ده چې د چا لخوا تاسو هڅول کېدی چې تاسو دا سفر او دا مزل مخته وړو؟
داسې ده چې زه به اول خپل د مور او پلار څخه ډېره مننه کوم، ځکه چې زموږ د کورنۍ ټولو افراد چې دي تعلیم یافته دي او هغوی ډېره کوشش کړې ده زموږ پیسې کې خپل فرض ادا کړی ده. او زه چې کله مهاجره شوم نو زما خاوند زما همکار و چې زه د هغې څخه هم ستاسو د رادیو له طرفه مننه کوم چې زما سره د ژوند په هر حصه کې همکاری کړې ده او حتی ما ته دا زمینه برابره کړه چې زه خدمت وکم.
یعنی والدین او ستاسو خاوند
هغه یعنی زما د خاوند اجازت نه وای، زما د خاوند همکاری نه وای، هیڅ کله یو ښځه نشي کولای چې کامیابی ته ورسیږي.
بل پوښتنه دا ده چې سلیمان مترکړه د مکتب سره چې تاسو یې بنیاد او بنسټ کې خودو د شاګردانو سره چې تاسو روزل او سره په تماس کې په کوم ځایونو کې دی وسغه مکتب څه حال کړي؟
دا سیده چې کله دا مکتب د درې کال نه بعد رسمي بن اختیار کړه او رسمي ډول په مکتب باندې ارتقا وکړه، د دې مکتب سره یا د دې مکتب سره برابر سلور نور د نجونو مکتبونه هم په هغه کمپ کې ایجاد شو چې خوشبختانه یوازې دغه مکتب چې زه اوس هم سرپرستی کوم، اوس هم په هغه مکتب کې د مدیره په حیث کار کوم، زه افغانستان ته نه یم راغلی، اوس هم په هغه مکتب کې رسمیت لرم. نو یوازې د دغه مکتب نه یو زر یو سل اتیا انجونی تعلیم یافته شوی ده او دوی د زیاتره د پاکستان په شهرونو کې او زیاتره افغانستان ته راغلی دي، دوی اعلی تعلیم حاصل کړی ده چې اوس خپل د شاګردان د جملې نه هم معلمین لرم، هم هغه انجونی دي چې ډاکټران دي او په شفاخانه کې اوس هم خدمت کوي. او نور مهم ټکی دادی چې زما ځینې شاګردان چې د نهم جماعت نه د لسم جماعت نه د افغانستان لری علاقو ته تللی دي، په هغه ځایو کې دغه ډول مکتب ایجاد کړی ده، دغه ډول بنیاد ایشی دي.
تاسو مفکوره یې دوی روانه؟
بله، زما شاګردان اوس هم په ځینو ځایو کې داسې انجونې سته چې دوی تللی دي، په دغه ډول کورس سوداموزی جوړ کړی ده، اوس اتم نهم جماعت ته رسیدلی دي، اوس مکتب وسیعت پیدا کړی ده او انجونې مکتب ته راځي.
د تاسو توصیه ورته دوی ته چې دا کار باید دوی تعقیب کړي، کله رو پروتو ځایونو ته ځي، په خپلو سیمو کې دوی ښوونځی نه لري که نه، دوی ستاسو څخه متاثره وو او دوی غواړي ستاسو په پله باندې پل کړي؟
د هغه انجونو سره زه اوس هم په تماس کې یم، هغوی زما نه همیشه مشوره غواړي او زما نه پوښتنه کوي چې اوس زه راغلی یم څه وکړم. زه ورته مشوره ورکوم چې داسې شروع وکړه، داسې مضامین مخته بوزه چې د خلکو افکار د خلکو ذهنیت روښانه سي، تر څو چې د ابتدایي نه تاسې آهسته آهسته. او زما یګانه کامیابی دادی چې ما په هر اسه کې د خلکو فرهنګ د خلکو کلتور په نظر کې نیولې دي.
په افغاني ټولنه کې چې د هر څه خورا زیات مهم هم دي، تو خو سه ورته یو موضوع ته اشاره وکړه، ستاسو خپل تعلیمات څومره دي او په کومه برخه کې که تاسو وایي چې ستاسو زده کوونکي وروزل شي هغه بهتره او غوره وي؟
داسې ده چې ما تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په قندهار ولایت بین المللي میدان کې، میدان هوایی بین المللي قندهار کې هلته زده کړې ده. او
په څو مکالونه کې ودغه
نن دا په در لسو سالور شپیتم کال، سالور شپیتم کال که زی اولین وار شاگردم، بیا زی معلم شوم په هغه میدان هوایی بین المللی کندهار کی چې ما دولسم تولگی تا تاریخ او جغرافیا درس ورکول، صرف دولسم تا. بیا چې کله کابل تا راغلم، په کابل کی د قلاچه په متوسطه مکتب کی وم چې ادبیات دری می تدریس کول، او د هغه نه بعد چې مهاجر شوم مالته ولاړم، دا مکتب می ایجاد کړه او اسلامیات درس ورکوم. او زما ټول ماشومانو یو ورور پښتنه وکړه د تعلیم اسلامیات په باره کې، داسې ده ورور چې تعلیم عبارت د ماشومانو د جسمانی، ذهنی، مذهبي، اجتماعي او اقتصادي نشو نما دي چې تعلیم دي چې انسان ته برتری ورکړي ده. د تعلیم په برکت باندې انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوی دی. نو ځکه په هر اسه کې تعلیم ډیر ضرور دی، خو زموږ په ټولنه کې اسلامیات مزامین او اسلامیات تعلیم ډیر ضرور دی
منګل فرهنګ ونانو
بله
یو نه ډول تبوق پیدا کړی د خبرونه وختوم خورا کم پاتې دی اردن کې تبن غواړي بس تاسو یو تصویر لزان سره ولري په څومره کلونو کې تاسو دغه ځای ته رسیدلی یعنی عمر مو څو کال دی
زما عمر 25 کال دی او ما د 13 کلنۍ نه بعد معلمی می آغاز کړیده او درویش کال می په پاکستان کې افغان مهاجرین کډوال ته می خدمت کړی دی
په کورنۍ کې دغه ټول هڅو ته تاسو کار ته په کوم نظر کتل کیږي
والا زما کورنۍ زما پلار زما ټول فامیل او زما هغه فامیل چې زه هلته واده شوی یم تللی یم هغوی زما د کار نه ډیر خوشحاله دي ځکه چې په هغه ټولنه کې چې زه ولاړم هلته انجونې قلم نه پیژندل او اوس په هر کور کې یو تعلیم یافته انجلی ده په هر کور کې دوی باسواده دي په هر کور کې دوی مشکلات د دغه انجونو له طرفه حل کیږي دوی انجونې په کمپیوټر باندې دسترسی لري دوی انجونو ته مې کمپیوټر کورسونه جوړ کړی دا حیاتی کورسونه جوړ کړی دي چې دوی و خپل پوره کولای شي چې خپل کار خپل پکور کې وکي که حیاتی دا که کمپیوټر دی که نور شیان دي
اما ولی تاسو تر اوسه هیواد ته بیرته نه راستنه شوي او نو وخت راځي مال کورنۍ سره هلته اللهم ستاسو خدمت او ستاسو پات کې دوه اړتیا ده
دا سړي چې په شروع کې خو واقعا زما استل آلتا ډیر ضروری وو چې زه باید پاتشم ځکه کزه راغل ما یو ور تصمیم منیول کله چې د کرزای صاحب حکومت نیوی جوړه شو ما هغه اعلان وکړه چې ټول معلمین افغانستان تراشی او خپل په قانونو باندې آغاز وکي کله چې ما دا تصمیم منیول زما ټول شاګردان راغل ما ته وویل چې کته زی دا مکتب دوباره سقوط کوي نو موږ بیرته هغه اولی آلت تزو نو ما چې دنجونې مایوسی ته ولیدل ما ویل که پدې تګ باندې زما هر څومره فایده وي زه د دې تګ نه تیریم زه تر سوچ تاسې هغه مرحله ته ونه رسوم چې تاسې خپل وکولای شي چې دا مکتب مختویسي زه افغانستان ته نظم نو دغه وجه و چې زه هغه سره پاته شوم او زما دا پاته کېدل د دې باعث شو چې هغه متوسطه مکتب په لیسه باندې تبدیل شو
واخه اجمنتیا ده تر اوسه مو 1200 انجونې زده کوونکې روزلې دي د لړۍ ته تاسو له دوام ورکوي د دوه په تماس کې تاسې
اند ټول سره په تماس کې زما سره د پاکستانی کمیونټي انجونې هم موجود وو چې هغه زما د هغه په کلی کې هم د انجونو د پاره داسې زمينه برابر نه و د تعلیم هغه هم راتله بیا هغه انجونې وکول شي چې اعلی تعلیم وکي زیاتره د پاکستان لوړ شهرو ته ولاړ و هغه ټول کار کوي ساينس کمپیوټر ویل دي هغه ډیر اعلی تعلیم کړی دي هغه همیشه کله چې راځي اتمن زما لیدو ته راځي اتمن زما مکتب ته راځي نور انجونی چې افغانستان ته راغلي دي او اوس خدمت کوي هغه هم همیشه ما ته تلیفوني تماس نیسی یا همیشه راځي کله چې هلته راشي زما لیدو ته اتمن راځي
خو د انجونو د زده کړو تعلیم پړه دلته په هیواد کې مخره ډیر معنی مخالف تو نشتا خندو نشتا او ستونز نشتا چې زمینی هم ندی برابر استاسو به څه پیغام ملي کوم پیغام سره بل عموم خپل هی وادوالو سره مخامخ کیږي
زه د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام لرم چې تعلیم نه بغیر ژوند نامکمل دی موږ باید د تعلیم پیسې کې خپل اولادونو ته تر هر صده مخه موږ باید دوی ته تعلیم ورکو ځکه چې هر شی که موږ خپل اولاد ته ورکو ختم کیږي مګر تعلیم هغه دی چې هر څومره چې استعمال کیږي هغومره زیاتیږي خصوصا موږ باید خپل د انجونو تعلیم ته توجه وکړو د دې لپاره چې دغه انجونې د پرون انجلی و د نن ورځ د کور همسره ده او د آینده د پاره مور دی نو څومره شره چې زموږ آینده نسل دی او تعلیم یافته انجلی پغې کې لوی شي دی او تعلیم یافته مور پغې کې لوی شي څومره بهتره ده چې موږ خزي یو خزینه دکتر تلاړه شو او علاج وکو. نو دا زما پیغام دی چې تعلیم نه بغیر ژوند نه کیږي، نو موږ باید مکلف یو، موږ مسولیت لرو خپل اولاد ته.
بیا دا وخت کوي چې تاسو پم دې برخه کار کوی او تاسو هڅه بیا نتیجه هم ورکړي وي. ډیر مننه په خبرونه کې استاد تاسو له حضور نه منوردن کې
تاسو نه هم ډیر مننه
د مخکې کې خزي د دې ونې خبرونه ل عقل اسفي سره واچې په نړیواله کچه د نانسن او د ګلوبل ټیچر فرایز مډال ګټون کې ده، او افغان حکومت هم د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی دی. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیدي. تر اتلونکي چې لیوي بلې فعال مخکې میرمن سره آشنا کیږي. تاسو ټول په پاک خدای سپارم.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.